چنبه دلنده چلورمه د نومبر پینزه ویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او د ماښام تر روبه جوړه خپرونې په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې نیولی شي. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شي. روانه خپرونه زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې په مصر کې په جومات کې د سلګونو کسانو له وژلو او ټپي کېدو وروسته نړیوالو غبرګونونه څرګند کړي دي. کابل هم دا برید خندلی او د تروریزم پر ضد پر نړیواله مبارزه ټینګار کړی دی. د دې تفصیل تر خبرونو وروسته درکو. د افغانستان د کابینې یو شمېر غړي نن ولسي جرګې ته معرفي کېږي. په پکتیا کې د امنیتي ځواکونو د قربانیانو کورنیو ته د کورونو د نمرو ویش پیلېږي او په مصر کې پر جومات د ترسره شوي برید د قربانیانو شمېر 215 دیرشو ته ورسید. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی ده چې دولس کاندید وزیران نن رسمن ولسي جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په دا کاندید وزیران ولسی جرګې ته وروپیشني. ښاغلی عرفان وویل نن چې کله دا کاندید وزیران معرفي شي احتمال لري چې راتلونکي شنبه موږ وغواړو د هغوی پلانونه واورو او د هغوی د کاري پلانونو له وړاندې کولو وروسته د رایو صندوقونو ته مخه کړو. تمه ده چې نصیر احمد دورانی د کرهڼۍ، مجیب الرحمن کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت، طارق شاه بهرامی او ویس برمک د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو، یما یاری، فیض الله زکی او مصطفی مستور د فواید عامه، کار او ټولنیزو چارو او اقتصاد وزارتونو، حمید تهماسی د ترانسپورت، شهزاد گل آریوبی د مخابراتو او گل آغا شیرزی د قومونو او قبایلو او سرحدونو چارو د وزارتونو، نرگس نهان د قانون او پترولیم او نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو د کاندید وزیرانو په توګه معرفي شي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې خلکو ته د څښلو د اوبو د برابرولو پر پروژو څه د پاسه 190 میلیونه ډالر لګولي دي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دا پیسې په څلور دېرش ولایتونو کې د پاکو اوبو د شبکو په پراختیا مصرف شوي.
ما خوشبختانه توانستیم
برید بیش از 2 میلیون و نو سن دی ویلنه که مرغه موج وتوانیدو چې د کلیو په سطح څه د پاسه 2 میلیون و 900 هزار کسانو ته د څلو صحي اوبه برابرې کړو. شاغلی رستمی زیاته کړه چې د احصایې د مرکزي ادارې د یوې سروې له مخې دا مهال د افغانستان د کلیو 350 په سلو کې اوسیدونکي د څښاک پاکې اوبه لري. هغه وویل تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به دا اندازه 3 اویا په سلو کې لوړه شي. په پکتیا ولایت کې معلولینو، ښوونکو او د امنیتي ځواکونو د قربانیانو کورنیو ته د مځکې د نمرو ویش پیلېدونکی دی. د پکتیا د والی ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل د دې نمرو ټاکل د جمعې په ورځ پیل شول.
لومړی به خطکشي کېږي او کله چې نمره بندي وشي د هر څه لپاره ځای ځانګړی شي له هغې نه وروسته به د توزیع لړۍ پیلېږي.
خوشاغلی حسرت داونه ویل چې په څه شمېر کسانو او کورنیو ته او کله د کورونو نمرې ویشل کیږي. د مصر په سینا ټاپو وسمه کې په جماعت باندې په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 215 دیر شو ته لوړ شوی دی. د چارواکو په وینا په څلورو موټرو کې سپرو وسلوالو د چاودیدونکو موادو او وسلو په واسطه په بیر العب سیمه کې د روزه په نوم جماعت باندې حمله وکړه. د حمله پرون وشوه. په دې برید کې تر سلو ډیر کسان ټپیان شوي هم دي. تر دې برید سمدستي وروسته د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی په مشۍ بیړنۍ امنیتي غونډه جوړه شوه. السیسی پر جماعت د ترسره شوي برید په اړه وویل
هغه څه چې په سینا کې روان دي د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د مخنیوي په هدف دی.
السیسی ژمنه وکړه چې د دې تروریستان پر وړاندې به سخت ځوابي ګامونه واخلي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. په ګرجستان کې د اورلګېدو له امله لږ تر لږه 12 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا پیښه پرون د تورې بهیرې پر غاړه د باتومي په ښار کې هغه وخت رامنځته شوه چې په یوه 22 منزله هوټل کې اور ولګېد. په سیمه کې د روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل د لومړنیو اطلاعاتو له مخې د باتومي په لیوګراند هوټل کې 12 تنه وژل شوي دي. د دې بیان له مخې د میلمنو او کارکوونکو په ګډون لږ تر لږه 100 تنه ژغورل شوي دي. د سیمې روغتیا وزیر زال میکیلاج خبریالانو ته وویل چې په 22 پوړ کې د د لوګي له عمله یو شمېر کسان مړه شوي دي. د میکیلات په وینا لس تنه د دې اور له عمله په روغتون کې بستر شوي هم دي چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. د کومو کسانو چې درملنه شوې ده په هغوی کې درې ترکان دي او یو تن هم د اسرائیل دی. د مړه شویو کسانو د هویت په اړه خبر نه دی ورکړل شوی. د اور د لګېدو علت هم نه دی روښانه. د اروپایي هیوادونو او د ختیځ مشارکت غړو هیوادونو پرون په روسي او ګډ پریکړه لیک موافقه وکړه. دا موافقه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او د پخواني شوروي اتحاد د شپږو جمهوریتونو په سرمشیزه کې وشوه. که څه هم په دې ګډ پریکړه لیک کې په سیمه کې د اوکراین او روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روانې جګړې په شمول د کومې ځانګړې شخړې یادونه نه ده شوې، خو پکې ویل شوي چې دا سرمشیزه په سیمه کې د نړیوالو قوانینو له اساساتو څخه د دوامداره سرغړونو په باب اندېښنه لري. په پریکړه لیک کې ویل شوي دي چې د اروپایي ټولنې او ختیځ مشارکت غړي هیوادونه په سیمه کې د شخړو د حل او اعتماد جوړونې لپاره د اروپایي ټولنې د رول او هڅو هرکلی کوي. دا سجده رادیو سهارانی خبری مجله اوري. په مصر کې د جمعه دننه د ترسره شوی برید پاړه د افغانستان حکومت د ترهګرو پر ضد پر ګډې همکاري ټینګار وکړ.
دردر احساسولی سو ځکه هم موږ د نړۍ له ټولو هېوادونو څخه غوښتنه همدغه ده چې دې مشترکه مبارزه کې د ترهګرۍ په وړاندې د افغانستان سره څنګه دلیل شي.
وړاندې مو د مصر د پیښې په اړه د یو شمېر نورو هېوادو او ملګرو ملتو له عکس العمل هم خبرو. په دې خبری مجله کې به دا هم واورئ چې د افغانستان اجرایه رئیس د شانګهای د همکاریو د سازمان په سرمشیزه کې برخه اخلي.
ډېر تمرکز به پر سوله او اقتصادي ځواکمنتیا باندې وي. تر څنګ د دغه سازمان د غړو سره د همکاریو بهبود به هم له هغو موضوعاتو څخه وي چې رئیس اجرایه مطرح کړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان او د امریکا د ولسمشر په وینا تاسو د جګړې په ډګر کې له پرمختګونو او هیلو خبر کړو. په نورستان کې مو د یو شمېر ښځو له سخت ژوند هم خبرو.
ښځو باندې ټول د واخري بول درندو ته تلل او د غوا د ساتل دا ټول
ښځې د پټو کارونه کوي شاخه کارونه لکه همدغه مشکلات دي.
ملګرو ملتونو، افغانستان، هند او د امریکا متحد ایالاتونو په مصر کې پر یوه جماعت تر سره شوې حمله وغندله. افغان حکومت د دې برید د غندلو تر څنګ د تروریزم پر ضد په نړیواله مبارزه ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو عدالت ته د دې حملې د عاملانو د راکښلو غوښتنه کړې ده. مصري مقامات وایي په سینا ټاپو وزمه کې دې برید لږ تر لږه 215 کسان وژلي او لسکونه نورې ژوبل کړي دي. رضوان مراد او پدیاړه نور جزئیات.
د افغانستان حکومت د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د روزه پونم جماعت باندې د وسلوالو پرونه بریت په سخت ټکو غندلې ده. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تیر شپه ازادي رادیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي.
د افغانستان حکومت هغه نړۍ پیښه هغه توریستي پیښه چې جمعې د لمانځه وروسته د مسجد روزه همېشه د عریف په ښار کې پیښ شوه محکوموي او په کلکو ټکو یې غندي. څرنګه چې د افغان ولس له تیرو لسیزو راهیسې د تروریزم قرباني دی او په دې اواخرو کې په دې تیرو څو میاشتو کې د افغانستان کې جماعتونه همدارنګه ټول مقدس ځایونه چې هلته ګزاران او دیني علما اول قرباني شول شهیدان شول در احساسولی سو ځکه هم موږ د نړۍ له ټولو هېوادونو څخه غوښتنه همدغه ده چې دې مشترک مبارزه کې د ترهګرۍ په وړاندې د افغانستان سره څنګه دلیل شي. نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او همدغه ټوله نړۍ له دې شمې پدیدې څخه خلاص شي.
افغانستان هم یو له هغو هېوادونو دی چې وسلوالو په کې پر جماعتونو په بریدونو کې لسګونه کسان وژلې دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مصر کې پرونی برید غندلی دی او هغه پر بېګنا عبادت کوونکو د تروریستانو وحشیانه او بزدلانه حمله بللې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پر خپل ټویټر پاڼه د دې برید له امله د مصر حکومت او خلکو ته د تسلیت او غمرازۍ پیغام ورکړی دی. مودی ویلی دی د تروریزم د ټولو ډولونو پر ضد د مبارزې ملاتړ کوي او نوې ډیلې د مصر له اولس او حکومت سره ولاړ دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوټریس او د دې سازمان د امنیت شورا د مصر په سینای کې پر جمعات حمله په شدید ټکو غندلې ده او عدالت ته د دې برید د عاملانو د راخکلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې تروریستي اعمال چې انګیزه یې هر څه وي جنایت دی. مصری چارواکو ویلي دي چې دا برید د سینا مرکز العریش ته نږدې په بیر العبد سیمه کې په داسې وخت کې وشو چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راغون شوي وو. د مصر دولتي تلویزیون ویل له برید سمدستي وروسته ولسمشر عبدالفتاح السیسی بیړنۍ امنیتي غونډه راوبلله. ولسمشر سیسی تر غونډې وروسته په یوې تلویزیوني وینا کې ویل
ان اللي بيحدث في سينا ده هو انعكاس حقيقي للجهود اللي احنا بنبذلها في مواجهه الارهاب اللي احنا بنحارب.
هغه څه چې په سینا کې روان دي د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د مخنیوي په هدف دي. د تروریزم پر ضد مصر یوازې جګړه کوي، مصر دا مبارزه د سیمې او ټولې نړۍ له طرفه کوي. دې ته په پام څه چې کیږي هغه ټول د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د درولو په خاطر دي. دا د تروریستانو د جنایي او وحشتناکه دسیسې د مخنیوي لپاره زموږ د هوډ د ماتولو او حرکت د درولو په خاطر کیږي. د مصر حکومت د دې برید له امله په هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. راپورونه وایي د مصر جنگي الوتکو له دې حملې وروسته په سینا کې څو ځله بریدونه وکړل. تر اوسه کومې ډلې د مصر د پرونۍ حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس راتلونکې جمعه په روسیه کې د شانګهای د همکاریو د سازمان په سرمشریزه کې ګډون وکړي. عبدالله عبدالله په داسې وخت کې د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې برخه اخلي چې تېره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ماسکو کې د روسیا او منځنۍ اسیا هیوادونو له چارواکو سره پر امنیتي موضوعاتو خبرې کړي. رضوان مراد راپور لري.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شنګهای د همکاري سازمان د سګنی کال په سرمشریزه کې ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د راتلونکي جمعې پر د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې جوړ شي. د اجرایي ریاست مرسیال وین جاوید فیصل تیره شپه له سوچي ښار څخه په تلیفون ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله به په دې غونډه کې پر امنیتي او اقتصادي موضوعاتو وینا وکړي.
پلان دی چې د افغانستان اجرایي رئیس د شنګهای د همکاري سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې د دسمبر میاشتې لومړۍ نیټه په سوچي کې ګډون وکړي. رئیس اجرایه به په دغه غونډه کې وینا هم ولري او تر څنګ د غونډې په څنډو کې به د دغه سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو له مشرانو سره دوه اړخیزې ناستې هم ولري. زموږ ډېر تمرکز به پر سوله او اقتصادي ځواکمنتیا باندې وي. تر څنګ د دغه سازمان د غړو سره د همکاریو زیاتوالی او بهبود به هم له هغو موضوعاتو څخه وي چې رئیس اجرایه مطرح کړي.
جاوید فیصل ویل عبدالله عبدالله به د کانفرنس په څنډو کې د روسیې د صدر اعظم دیمیتری میدویدیف په ګډون د یو شمېر هیوادونو له مقاماتو سره وویني. روسیا، چین، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان، قزاقستان او قرغیزستان د شنګهای د همکارۍ د سازمان غړي دي. افغانستان، ایران، بلاروس او مغولستان په دې سازمان کې د څارونکو هیوادونو په توګه ګډون کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس په داسې وخت کې په روسیه کې د شنګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون کوي چې د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د تیرې اونۍ په وروستیو کې په مسکو کې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو په یو امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړ. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي اتمر په دې غونډه کې په ډاګه کړه چې افغانستان له طالبانو سره د سولې په مسأله کې د هیڅ چا مخکې له مخکې شرط نه دی منلی. د قادر شاه په خبره د ملي امنیت سلاکار له ځانګړو پیشنهادونو او طرحو سره مسکو ته تللی او په دې کانفرنس کې څلور طرحې وړاندې کړې. نوموړي ویل ښاغلي اتمر له تروریزم سره د ګډې مبارزې، د نشه موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف د مشترکو هڅو، د افغانستان د سولې د پروسې او دغه راز د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو طرحه وړاندې کړه. د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې له روسي مقاماتو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کړي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن او د افغانستان ملي شورا په وار وار له طالبانو سره د روسیې د مرستو او تماسونو په اړه خپاره شوي راپورونه جدي او د اندېښنې وړ بللي دي. روسیه که څه هم طالبانو ته د مرستو ورکول ردوي خو له دې ډلې سره تماسونه تاییدوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان او د امریکا ولسمشر د افغانستان په جګړه کې پرمختګونو ته هیله من شوي دي. په دیاړه نړیوالو چاپی خپرونو ته په کتنه کې اوریدلی شئ. دغو خپرونو ته صفی الله سانکزی کتنه کوي.
میل آنلاین خبرونې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان خبرې راخیستې دي. جنرال جان نیکلسن وایي په افغانستان کې جګړه لا هم په ټپه ولاړه ده، خو د ټرمپ نوې ستراتیژي داسې جوړه شوې ده چې د بریالیتوب لپاره یې ټول شرایط چمتو کړي دي. د څلورو ستوریو دغه امریکایي جنرال دا خبرې ان بی سي ټلویزیون ته د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې وکړې. د ویل د ستراتیژۍ یوازې نوې ورځې تېره شوې دي، نوي امریکایي عسکر را روان دي، دوی ته چې کوم واک ورکړل شوی دی له دې سره به د جګړې پر خارجي عواملو فشار زیات شي. د جنرال نیکلسن په باور نوې ستراتیژي د شرایطو پر بنسټ ولاړه ده، نه د زمان پر بنیاد، نو د بریالیتوب لپاره ټول شرایط برابر شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اګست کې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. ټرمپ ویلي دی دا به 3000 نور پوځیان افغانستان ته واستوي او د دې پوځیانو د بیرته ایستلو لپاره به یو لنډ مهالویش ونه ټاکي. میل آنلاین خبرونې بیا د امریکا د ولسمشر تازه خبرې راخیستې دي چې د پنجشنبې په ورځ له فلوریدا څخه په عراق، افغانستان، ترکیې او بحرین کې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړي. ټرمپ پوځیانو ته وویل په وروستیو څو میاشتو کې ډېر پرمختګونه په افغانستان او د داعش پر ضد په جګړه کې رامنځته شوي دي. د برېټانیا انډیپندنت ورځپاڼې بیا په ننګرهار کې د داعش له لوري د دغې ډلې د 15 غړیو د سر پرې کولو پر موضوع لیکنه کړې ده. دغه خبره د ننګرهار چارواکو کړې ده، خو انډیپندنت لیکي تر اوسه په خپله داعش دا خبره نه ده تایید کړې. ورځپاڼه د خپرې کړې مقالې په یو برخه کې بیا په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړو ته هم اشاره کوي. انډیپندنت لیکي د امریکا متحده ایالاتونو هوایی بریدونو دغه دواړه ډلې هدف ګرځولي. تازه امریکا اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تیر میلادي کال په پرتله پر طالبانو او داعش بمباری درې برابره زیاتې کړې دي، خو انډیپندنت لیکي د داعش او طالبانو روابط ډیر روښانه نه دي، ځکه چې د افغانستان په ځینو برخو کې دغه دوه ډلې ظاهرا له یو بل سره همکاري کوي.
پر ټولنیزو شبکو د لښزو سره څنګه تشدد کیږي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه واوري نورستان ته به مخه کړو. په نورستان کې یو شمېر ښځې د پټیو سخت کارونه کوي. هغه مېرمنې چې زده کړې کړې دي هغوی وایي که چېرته د سیمې خلک پر خپلو نجونو تعلیم وکړي نو ژوند به یې اسانه شي او عواید به یې زیات شي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان په مرکز ولسوالیو کې لا هم خزی د پټیو په کرکیله او نورو شاخه کارونو بوخت دي. دوی کوچني ماشومان په چادرونو کې ملاګانو پوری تړلي. د پټیو د لوړوالي او ټیټوالي په وجه د غنمو، جوارو او نورو کښتونو هر بوټی ته په لاسونو اوبه رسوي. د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکي 15 کلنه صفیه چې ملای تړلی او په پټی کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
خزو باندې ټول د واخري بول د پټی کار د درندو ته تلل او د وا د ساتل د ټول خزو باندې.
شل کلنه مریم چې اوس مهال د پشکی د نجونو په لیسه کې خون کې ده وایي خزو ته د کور د اخلی پخلی ترڅنګ د کرکلی د جرندو او نور کارونه هم ور په غاړه دي.
پټي کارونه او کلاسونه په خي مات شي وي دا کارخانه ده. خزي د پټو کارونه کې شاخه کار لکه امده مشکلات دي.
مریم وای کوم خزو او سړیو چې تعلیم ته مخه کړي ژوند دي خده او کوم کسانو چې تعلیم ته شا کړي هغوی ته د شاخه کارونو پرته نور څه نه دی پاتې.
ټول به تعلیم دي، تعلیم کې لاسرسي نه لري، نور څه به وکړي؟ چاره هم نشته چې پټو کې کارونه کې د ژوند پرمختګ نه کوي. نو دوی هغه پټو کارونه دي هغه سره خپل ژوند تیروي.
نورستانیان وای د خزو د ژوند د خوالی او دوی ته د حقوق ورکولو په نوم ډیر دفترونه جوړ دي. زیات کسان پکې پریمانه ماشونه اخلي، خو تر اوسه د خزو د ستونزو د هواري د پاره کوم کوټلې او عملی کار نه دی کړی. په نورستان کې د خزو چار رئیس میرمن زاهده فیضان ازادي راډیو ته وویل دوی تل په خپل ولایت کې د خزو شته ستونزې مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو ته رسولي. هر یو ژمنی کړي خو تر اوسه یو هم داسې عملی کار نه دی کړی چې ورسره دوی لشاخه کارونو وشغورل شي.
خزو چار ریاست د خزو د اقتصادي پیاوړتیا د لپاره، خزو د تعلیمي زمينه مسايده ول د لپاره، د هغه تعلیمي افته خويندود په دولتي اداراتو کې ځای په ځای کول په خاطر ډیر هلې ځلې کړې دي. خو البته موږ په دې نه یو توانېدل چې خويندې د زراعت نه راو به سوره شي او د په کور کې کینی. زیات خلک مالداري او د قانوني سره ژوند تیري. موږ ډېرې پیشنهادونه کړې دي خو تر اوسه پورې په دې ونه توانېدل چې نورستان ولایت دپاره یو داسې برنامه یو طولانی مدت برنامه راشي او د خویندو دپاره یو زمینه سازی وشي.
نورستانیان وایي لکه څنګه چې ولایت د مرکزي حکومت او مرستندوی ادارو له سترګو پناه او لرې پروت دی، همداسې دوی هم حکومت له پامه غورځولی دي.
د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د نورستان د ښځو حال درکړ. په افغانستان کې د سولې او رسنیو انسټیټیوټ له ښځو سره د تشدد د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټولنیزو رسنیو د ښځو په وړاندې د ښځو لخوا د تشدد د مخنیوي تر عنوان لاندې یو کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین برخوال وای غواړي په ټولنیزو رسنیو کې له ښځو سره د تشدد مخنیوي وکړي. په دې اړه تفصیل له کابل د ناجیه صاپی پر راپور کې.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو شمیر افغان میرمنو په ټولنیزو پاڼو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي هڅه کوي. د افغانستان د سولې او رسنیو انسټیټیوټ د ښځو د کمیټې یوې غړې تحمینی آریان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کومې خبرې اترې چې دوی له اړوندو دولتي ادارو سره درلودې څرګندوي چې په ځینو قضیو کې د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی د ښځو لخوا ترسره کیږي. میرمن آریان وایي دوی هڅه کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه د ټولنیزو پاڼو او له چارواکو سره د مخامخ خبرو له لارې کم کړي. ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او په تیره بیا په کورنۍ تاوتریخوالی قضیو کې تر ډیره د ښځو لخوا پر ښځو تاوتریخوالی کېږي. موږ غواړو تاوتریخوالی وپیژنو او عواملو ته رسیدګي وکړو. موږ هلې ځلې پیل کړې چې له خلکو سره په ګډه په دې برخه کې مبارزه وکړو څو د تاوتریخوالی کچه راټیټه شي. د میرمن آریان په وینا تر اوسه پورې په ټولنیزو شبکو کې ډیرو کسانو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي له یاد کمپاین سره یو ځای شوي دي او ترې ملاتړ کړی. زور زیاته په زوره ودول، په ټولنیزو چارو کې برخه نه ورکول، جنسي او رواني ځورونې په افغانستان کې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو ډارونکې پیښې بلل کېږي. سره له دې چې افغان حکومت او مدني ټولنې د ډیرو کلونو راهیسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هلې ځلې پیل کړې، خو چارواکي وایي چې په افغانستان کې اوس هم د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړې شمېرې موجودې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د پیوستون ګوند د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې په تړاو په کابل کې یو اعتراضیه ناسته وکړه. د دغه ګوند ویاندی سیلې غفار دغه اعتراضیه ناسته ته په وینا کې داسې وویل: د افغان میرمنو پر وړاندې بېشمېره جنایات ترسره شوي دي. دوی بندیانې شوي، شکنجه شوي، پرې جنسي تېری شوی او سل نور جرمونه او خیانت د هغوی پر وړاندې ترسره شوي دي. د ګوند غړي له حکومت څخه غواړي چې د دغه تاوتریخوالي عاملین مجازات کړي. د دوی په باور تر هغه چې د مافیات فرهنګ په افغانستان کې له منځه ولاړ نه شي، په هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه کمیږي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرې مجله کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واوري:
رسام قدرت الله ترازو لرم خلک وزن کوم دا کې غوړم دا کړ.
وړاندې په خبرونه کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لدی ماشوم سره شخیدلې یو.
ویوا لا لیبرتا،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راڈیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد.
د چک جمهوریت وی محکمه پریکړه وکړه چې یو مشکوک روسی هکر دی د امریکا متحده ایالاتونو ته وسپارل شي. په دې اړه جزئیات د سالم محمد صالح پر راپور کې.
د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ ستري محکمه د جمعې په ورځ امریکا ته د یوګینی نیکولین د ورسپارلو لپاره د ابتدایي محکمې د حکم ملاتړ وکړ. امریکا نیکولین تورن کړی چې کمپیوټرونه یې هک کړي او د لینکډین او ډراپ باکس په ګډون یې د انټرنیټ له لویو کمپنیو معلومات غلا کړي دي. ماسکا وخت نا وخت د امریکا هغه هڅه غندلې چې له درېو هیوادونو څخه روسیه د با ترلاسه کوي. روسیه هم هڅه کوي د جلا انټرنیټي غلاو په تور نیکولین وروسپارل سي. واشنگتن ته دغه روسی وګړي د ورسپارلو وروستي پریکړه به د چک جمهوریت د عدلي وزیر کوي. دای کوم هیواته دغه سي تورن د ورسپارلو حکم تایید یا هم رد کولای سي. نیکولین په لومړیو کې هم د امریکا متحده ایالاتونو او هم روسیې ته د نور سپارل کېدو لپاره د استیناف غوښتنه کړې وه، خو وروسته یې روسیې ته د نه سپارل کېدو غوښتنه بیرته واخیسته. دی د 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د امریکا د حکومت په غوښتنه د نړیوالو پولیسو یا انټرپول د حکم له مخې د چک د چارواکو لخوا نیول سوی و. امریکا ته د دغه روسي وګړي د ورسپارلو په باب په داسې حال کې حکم صادرېږي چې د امریکا لخوا د هغو تورونو په اړه څېړنې روانې دي چې پکې ویل سوي روسیې د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. روسیې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا استخباراتو دا نتیجه اخیستې چې روسیې د کمپیوټرونو د هک کولو، د ایمیلونو د لیک کولو او پروپاګند په مرسته هڅه کړې چې د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د امریکا د جمهوري ریاست پر انتخاباتو نفوذ ولري. هغه انتخابات د جمهور رئیس په توګه د ډونالډ ټرمپ د بریالي کېدو سبب سول.
لاند خبرونه لرو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان دولس کاندید وزیران نن رسمن ولسی جرګې ته معرفي شي. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې خلکو ته د څښلو د اوبو د برابرولو پر پروژو څه د پاسه 190 میلیونه ډالر لګولي دي. په پکتیا ولایت کې معلولینو، ښوونکو او د امنیتي ځواکونو د قربانیانو کورنیو ته د مځکې د نمبرو ویش پیلې شي. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې په جماعت باندې په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 215 دیرش ته لوړ شوی دی. په دې برید کې تر سلو ډیر کسان ټپیان شوي هم دي. په ګرجستان کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 12 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا پیښه پرون د توري بهیرې پر غاړه د باتومي په ښار کې هغه وخت رامنځته شوه چې په یوه 22 منزله هوټل کې اور ولګېد. او د اروپایي هیوادونو او د ختیز مشارکت غړو هیوادونو پرون په ورستي او ګډ پریکړه لیک موافقه وکړه. دا موافقه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او د پخواني شوروي اتحاد د شپږو جمهوریتونو پر سرمشیزه کې وشوه. اوسدي راډیو په منځني سپت 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، تهرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلو اوسم د ژوند رنگونه پروګرام.
د ژوند رنگونه.
ته د نمبر ته وای؟
رسم قدرت الله.
چی شي کاروبار کوي؟ څه کوي؟
ترازو لرم نکاح وزن خلق وزن کوم.
ته څو کالانی؟
12.
ها مکتب تازه څوم سنف کی؟
وم سل کی.
څو کال کی دا کاروبار کوي خلق وزن کوي ترازو لري؟
یو کال.
یو کال کور کې مڅوک څوک دي؟ څو نفر استي؟ نور کورنۍ غړي مو کار کوي کوي واسه ته چی کار کوي؟
یو پلار کار کوي.
پلار دې څه کار کوي؟
اینه کې خرڅ.
ها بیا کوم ټایم کې راځي دلته د ترازو کې خلک وزن کوي؟
هر ورځ شام وي.
ها هر ورځ راځي؟
ها.
تر څو بجو بیا کار کوي دلته کې نه؟
ها و بجو.
دا اکثرا کوم ځای کې کې نه؟ کوم ځای کې ډیر دي کار کوي؟
مکریانه.
بیا څنګه د کار دي کې خلک راځي؟
خبه
ورځ کې 4 پی غټي
200 سم.
دا پیسې چې غټي دا تخپل اخلي کور کې مور کوي؟
کور کې
زان ته مخلي لګ. څومره مثلا تاخله څومره کور کې ورګې؟
لاس پن.
کور مو څنګه دا خپل دا کراستې؟
کراست
دلته چې راځي کې نه کنه سار راځي تر غرمه وسخه تر مازیګر کې نه کله د سړی تنګي کې څه چې ګورم د سې جای کې ناشته چې مثلا تکیه نشته د سړک په سر ناشته کله د سړی تنګي کې د خسته کې چې وای باید لاړ شم کور ته راحت اوسم.
اه استاد لاړ شم درس
آینده کې څار زول لري چې باید څه کار شي هم د کار د دامه ورکی کڼور کارونه مکه
دغه غوړم دا کار
خدای پاک ته خوشاله لري. ډیره زیاته مننه.
مننه کوم.
د ژوند رنگونه پروګرام مسعود نیازی وړاندې کړ.
لشکرګاشر او
جننور ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او اصلات خوراکم
پروفسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دا سجرړو د خبري مجله سرته ورسیده. په بلی خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر. شب سپ تشکر از